بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنې خبرونه کې درته هرکلی وایو. ګرانو دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د سفر لړومبه او د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 8 نیټې سره برابر ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د تهران ډیپلوماسي په افغانستان کې له هر اړخیزو خبرو اترو سره د مرستې کوشش. ورپسې هم تلپاتې وږمې اورېدلی شي. بیا هنداره پروګرام لرو چې نن په دې پروګرام کې د طالبانو لخوا د نوې کابینې د اعلانېدو موضوع جاجوو. په دې بحث کې زمونږ میلمانه دي د افغانستان او سیمې د چارو تکړه کارپوه ډاکټر علي واحدي صاحب او د ننګرهار پوهنتون استاد ډاکټر منګل شیرزاد صاحب. ورپسې هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام سره د یو ساعت خبرونه پای ته رسیږي. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو بې پامی د اندېښنې وړ وبلله. پاکستان وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت په حق له دریز دومره زر نه اعلانوي. د طالبانو مشر ټینګار کړی د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد خلاف استعمال نشي. او د احمد شاه مسعود ورور ویلی پنشیر ولایت سکوت نه دی کړی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي د ټول شموله حکومت د جوړولو ضرورت ته بې پامی او بهرنۍ لاسوهنه د افغانستان د ولس د دوستانو اصلي اندېښنه وبلله. علی شمخانی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی دی د افغانستان لومبنۍ ترجیح ثبات او کراری ده. د قومونو او ټولنیزو ډلو د غوښتنو د پوره کولو لپاره د خبرو اترو پر ځای د پوځي اوزارو کارول، بهرنۍ لاسوهنه او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو اړتیا ته پام نه کول د افغانستان د خلکو د ملګرو او ملاتړو مهمې اندېښنې دي. دا ویلو دا چې طالبانو پرون د نوي حکومت جوړولو د وزیرانو نومونه اعلان کړل. طالبانو ویلي دي چې هڅه به وکړي د افغانستان د ټولنې ټولې پرګنې په نوي حکومت کې رول ولوبوي. د افغانستان د شپږو ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو آنلاین غونډه روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د افغانستان د شپږو ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو آنلاین غونډه نن ماسپښین پیل شوې. د افغانستان د حالاتو د سیړنې په موخه جوړې شوې دغه غونډه کې د ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان د شپږو ګاونډي هیوادونو خارجه وزیران ګډون لري. په کابل کې د ایران او پاکستان د سفیرانو په ملاقات کې په افغانستان کې د صلح او ثبات د ټینګښت لپاره په ملګرتیا باندې تاکید وشو. د فارس خبری آژانس ته خبر له مخې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر بهادر امینیان او همداشان د پاکستان سفیر په خپلو کې سره کتلي او د افغانستان د بدلونونو او له افغانانو سره د انسان دوستانه مرستو په ضرورت باندې خبرې ترې وکړې. د پاکستان سفیر د دغه ملاقات په حق له خپل ټویټر ولیکل، د افغانستان د گاونډیانو په توګه د ایران او پاکستان دواړه هیوادونه د صلح او ثبات لپاره خپل هلو ځلو او له افغانانو سره د انسان دوستانه مرستو په لړ کې ګډون ته دوام ورکوي. همداشان د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په پرونی او ټلیفوني خبرو کې هم د دغه هیواد په وروستي حالاتو د نظر تبادله وشوه. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر او د حکومت ویاند په افغانستان کې د طالبانو د حکومت جوړولو ته د غبرګون اعلانول زر او له وخته مخکې وبلل. فواد حسین چودھری نن په افغانستان کې د طالب ډلې د اعلان کړي حکومت په غبرګون کې وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان د ټولو بدلونونو په څېړنې لګیا دی. د پاکستان د حکومت ویاندوی کډوال او د داعش او تحریک طالبان په شمول د افغانستان په خوره کې د پاکستانی ضد عناصر او تحرکات د دواړو هیوادونو ترمنځ مهمه کشاله وبلل او زیاته کړه چې د افغانستان جنگ پاکستان کې 1.5 میلیارد ډالر تاوان اړولې ده. فواد چودھری همداشان هندوستان په افغانستان کې په کار لنګونې تورن که او مدعی شو چې هندي سرچینې د افغانستان د خلکو په نظر کې د پاکستان د بدنامولو په لټه کې ده. دا په داسې حال کې دي چې هیبت الله اخونزاده وایي د افغانستان له خورې څخه د هیڅ کوم هیواد خلاف استفاده نه کیږي. زمون خبریال رپورټ راکړی چې د طالبانو مشر په یوه وینا کې وویل گاونڈی او د سیمې هیوادونو او ټول نړۍ ته د طالبانو پیغام داده چې د افغانستان خوره به د هیڅ یو هیواد خلاف و نه کارول شي. د طالب ډلې مشر زیاته کړه په افغانستان کې د طالبانو نوې حکومت له ټولو گاونډیانو او نورو هیوادونو سره د متقابل احترام او تعامل په بنیاد د سالمو او مضبوطو اړیکو غوښتونکي دي. مولا هیبت الله خونزاده د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا باندې په ټینګار سره زیاته کړه طالبانو په افغانستان کې ټولو بهرنیو سفارتکارانو او سفارتخانو، کونسلګریو، خیریه مؤسسو او پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې هیڅ ستونزه به ورته نه پیښیږي. هغه د خپلې وینا په یوه بله برخه کې هم وویل په افغانستان کې د طالبانو 40 کلنه مبارزه د نیواکګرۍ د ختمولو او د سراسري خپلواک پیاوړي او مرکزي اسلامي نظام د واکمنۍ لپاره وه. دا ویلو دا چې طالبانو د څو ورځو له کشمکش وروسته بیګا خپل کابینه اعلان کړه چې له مخې ملا محمد حسن اخوند د دغه حکومت مشر او ملا عبدالغنی برادری د مرستیال په توګه غوره شول. د طالبانو لخوا خپل د دغه ډلې لغړو د جوړې کابینه انتخاب په داسې حال کې دی چې دوی په افغانستان کې د ټولو ډلو او شخصیتونو په ملګرتیا سره د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت په جوړولو ټینګار کړی وو. له اسرائیلو سره هیڅ ډول اړیکه نه غواړو. د طالبانو یو ویاند وایي چې د غټله له صهیونیستي رژیم سره هیڅ ډول اړیکه نه مني. سهیل شاهین په یوه وینا کې وویل چې طالبان د گاونډیانو او آسیایي هیوادونو په شمول د نړۍ له نورو هیوادونو کې د هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو کوشش کوي. د طالبانو ویاند زیاته کړه صهیونیستي رژیم د طالبانو په نظر کې هیڅ ځای نه لري. د طالب ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د صهیونیستي رژیم کارپوهانو او پخوانیو چارواکو قدرت ته د طالبانو له رسېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې لړ کې د صهیونیستي رژیم د جنگ پخوانی وزیر موشه یعلون ویلي و چې له افغانستانه د امریکې وتل د اسرائیلو په امنیت باندې منفي پایلې لرلی شي. ګرانوریدونکو، د طالبانو لخوا د افغانستان د کابینې اعلانېدو ته د هیواد په کچه او په نړیواله سویه غبرګونونه پیل شوي دي. تفصیلات یې له سیمې زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
که څه هم چې د طالبانو له لورې د اعلان شوي سرپرستی کابینې څخه خواوشا 12 ساعته تیریږي، خو په کور دننه او له افغانستان نه د باندې ځینې غبرګونونه راڅرګند شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل لومړني غبرګون کې ویلي چې یوازې ټول شموله حکومت په افغانستان کې د تلپاتې سولې تضمین کېدلی شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل لومړني غبرګون کې ویلي چې طالبانو دا کابینه سرپرست اعلان کړې ده او دوی هر څه په ډیر زیر څاري او وروسته به خپله پرېکړه په دې اړه اعلان کاندي. تر اوسه نورو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو چې اټکل کې د زر بغبرګون وخایي خپل غبرګون نه څرګند کړي. پر دې سربیره په کور دننه هم ځینې سیاسيونو او سیاسي ګوندونو خپل غبرګونونه ښکاره کړي دي. په پنجشیر کې د مقاومت په نوم جبهې اعلان کړی چې ډېر زر به د طالبانو د دې کابینې پر وړاندې او د پغبرګون کې یو ټول شموله حکومت اعلان کاندي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو په دې دوو کالو کې چې د امریکا او د افغان حکومت سره مذاکرات درلودل تل په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کوي، خو اوس چې کوم ترکیب اعلان شوی دی دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی لا هم د اعلامیې په وینا چې په افراطیت او قوم پالنې او ژب پالنې او سم پالنه کې د خبر پاڼې په وینا د تیر تحمیلي حکومت له مشرانو یو ګام وړاندې دي. د جمعیت اسلامي د یو پریشوي برخې مشر عطا محمد نور هم په خپل لومړني غبرګون کې ویلي چې کوم تشکیل د کابینې چې طالبان اعلان کړی د افغانستان د اساسي قانون په هیڅ برخه کې نشته او یوازینی حکومت چې د ټولنې نیمه برخه یعنی میرمنې پکې برخه نه لري د ده په وینا چې یو غیر تخصصي او مسلکي کابینه ده چې د دو په وینا ښایي ډېر عمر ونه لري. خو په کور دننه او د افغانستان د باندې نورو سیاسيونو چې اټکل کېده زر بغبرګون وخایي تر اوسه چوپه خوله دی او په دې اړه یې څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د طالبانو له لوري اعلان شوې کابینه د روانې سپتمبر میاشتې په 11مه چې پر امریکا د هغه 2001 کال د بریدونو سره برابره ده د لوړې مراسم ترسره کی. د افغانستان د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر نن قطر ته تللی دی او هڅه کوي چې هلته د ځینو هیوادونو له اثارو سره خبرې وکړي او هغوی کابل ته د دغې کابینې د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره راوبلي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د افغانستان د ارواښاد ملي اتل احمد شاه مسعود ورور د طالب وسلوالو په لاس د پنجشیر ولایت د بشپړ سکوت خبر رد کړ. احمد ولی مسعود نن وویل طالبانو د افغانستان په شمال ختیځ کې د پنجشیر ولایت ټولې سیمې نه دي نیولې او موږ جنگ ته بیخي تیار یو. احمد ولی مسعود چې په جنیوا کې د افغانستان د نمائندګۍ په دفتر کې یوې غونډه کې وینا کوله زیاته کړه احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفان تر اوسه دغه ډلې ته نه دي تسلیم شوی او مقابله جاری ساتلې ده. دا ویلو دا چې طالبانو پرون اعلان کړی و چې دغه ډلې پنجشیر ولایت نیولې دی، خو د احمد مسعود پلویانو یې دغه ادعا دروغ بللې ده. له بلې خوا افغانستاني میرمنو یو ځل بیا په پلازمینه کابل ښار او همداشان په بدخشان کې د طالب ډلې خلاف مظاهرې وکړې. یو شمېر افغان میرمنو نن د کابل ښار په لویدیځې برخه کې د طالبانو خلاف د مظاهرو په کولو سره د ټولنیزې ازادۍ، کار، روزګار او زده کړې په شمول د خپلو حقوقو غوښتنه وکړه. د افغانستان په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې هم ښځو او جنکو نن په خپل اعتراضي لاریون کې د ښځو د حقوقو د پوره کېدو او ازادۍ شعارونه ورکړل. مظاهره چانو د افغانستان په حکومت کې د ښځو د شتون غوښتنه وکړه. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ډیپلوماسي په افغانستان کې له هر اړخیزو خبرو اترو سره د مرستې کوشش. زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي سیاست په افغانستان کې له هر اړخیزو خبرو اترو سره مرسته ده. په دې لړ کې نن د ایران لخوا د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو آنلاین غونډه ترسره شوه، خو پوښتنه دا ده چې د دغه غونډې اهمیت څه دی او د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د شخړو د ختمولو او د پایدار ثبات د ټینګولو لپاره د کوم نه وخت او لارې چارې په لټه کې دي. حقیقت دا دی چې افغانستان د امریکې د لاسوهنې او نیواکګرۍ قرباني شوی دی او د دغه هیواد له 20 کلن نیواک څخه جنگ او ناامنی پاتې شوی ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم په تهران کې د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی په ورسته کتنه کې له افغانستان د امریکای وتل په افغانستان کې د صلح او امنیت په لړ کې د ټولو افغانستانی قومونو او ډلو د تعامل لپاره د بدلانه یو پیچومې وباله او د افغانستان په وړاندې د سرپرستۍ په حق له د هر ډول کړنلارې په ردولو سره وویل د گاونډیانو په شمول د نورو هیوادونو رول باید د ټولو افغانستانی قومونو او ډلو پښتون سره د یو هر اړخیز او ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره یوازې اسانونکې رول وي. له دې نظره د افغانستان د بدلونونو او د تهران د غونډې د اهمیت په څېړنه کې دوه ټکي ډېر مهم دي. لومړی ټکی له هر ډول تاوتریخوالي او ورور وژنې څخه ډډه کول دي. کوم خبرونه چې له پنشیر سره د افغانستانی مشرانو د شهادت په حق لره رسیږي ډیر خاشینونکي او اندېښمنونکي دي. دویم ټکی د افغانستان د خلکو کړاوونو او ستونزو ته پاملرنه ده. د ایران د اسلامي شورا د مشرتابه پلاوی غړی علی رضا سلیمی د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو د آنلاین غونډې ترسره کېدو ته په اشاره سره وایي د ایران سیاست هم هغه شان چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار کړی دی له ولسونو څخه ملاتړ دی او اسلامي ایران نن سبا د افغانستان د ولس په حق لا فکر مند دی. د پارلمان د رئیس پلاوی د غغړی په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې په افغانستان کې باید د یوې ځانګړې ډلې نه بلکې د ټول ولس له حقوقو ملاتړ وشي باوري دی چې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه له یوې خوا د شخړو د ختمولو او له بلې خوا د افغانستان د ټول ولس د حقوقو د پوره کېدو لاره هوارولی شي. په دې وجه تمه کیږي چې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په یو څرګند او پیاوړي پیغام سره په روانو حالاتو کې د افغانستان له خلکو ملاتړ وکړي. جوته دا چې تهران به په افغانستان کې د صلح او امنیت په ټینګولو کې د مرستې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې ملګرتیا ته تیار دی او په دې لړ کې د افغانستان د ولس د کړاوونو د ختمولو او د یو داسې پراخ بنسټ حکومت د جوړولو په لړ کې هڅه کوي چې د دغه هیواد د قومیتي او نفوسي جوړښت منعکسونکی وي. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سعید خطیب زاده په دې لړ کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې پنشیر یوازې سیاسي حل لري او د دغه سیمې محاصره د نړیوالو او د بشري حقوقو له نظره په هیڅ توګه د منلو وړ نه ده، په افغانستان کې هر ډول بهرنی لاسوهنه وغندل او ویل کوم دوستان چې ستراتیژیک غلطي کوي پام دې وکړي چې د افغانستان جغرافیا یو ولسی جغرافیا ده چې د بهرنۍ ځواکونو د شړلو لپاره جنگی دلی دي. د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت ویان همدا شان د پنچیر د خلکو کلا بندول او پرې د اوبو خوړو او برېښنا بندول د اندېښنې سبب و بلل او له طالبانو یو غوښتل چې پر خپلو تیرو خبرو ژمنو باندې پابند ووسی. جوته دا چې په افغانستان کې صلح او کراري یوازې د خلکو د رایو او د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو له لارې رات لشی. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خو خوړ ګرځیدلې. عزیزانو په دوام کې هم تل پاتې وګمه پروګرام اوري، ورپسې هنداره پروګرام لرو او د خبرونه په ورسته او شیبو کې هم ورسپانو ته د کتنې برخه لرو. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
تل پاتې وږمې ګلونو اوریدونکو د تل پاتې وږمې د یو بل پروګرام سره زافاتې می ستاسو حضور ته حاضر شوم. عزیزانو لکه څنګه چې پوهیږئ موږ په دغه پروګرام کې د مختلفو موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام نظرونو درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه حضرت یادونه کوي چې د حضرت موسی علیه السلام د ژوند کیسه مشتخی چې د حق په لار کې مشکلات ډیر دي او باید د دغه ستونزو په وړاندې صبر وکړو. راځئ چې د هغوی لنډه شان وینا واورو. د یو پیغمبر د خدای لوري ته د بلون کې لپاره څومره لوی کړاو دی. په دې دومره کړاو سره ځینې کسان د خدای په لاره روان کړي او هغوی ته د ایمان تلقین وکړي، بیا په یوې وړې شان خبرې دوی له دغه ایمانه واوړي. په قرآن کریم کې راغلی دی چې وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. حضرت موسی چې دغه حال ولید ډیر سخت غصه شو، خپه شو، زړه یې مات شو، او په قرآن کې لږ تر لږه په دوو ځایونو کې دغې موضوع ته اشاره شوې ده چې لا تکونو کالذین آذو موسی. په دې ځای کې د بنی اسرائیلو لخوا د حضرت موسی علیه السلام د زورونې ذکر شوی دی. یو ځای هم د صف سوره کې راغلی چې قال موسی لقومی یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. داده دی خودن کوي چې حضرت موسی بنی اسرائیلو ډیر سخت زورولی وو. دغه لس شپې د دغه مهم تاریخ پیشو یادونه کوي او مشتخی چې د حق په لاره کې حرکت د حضرت موسی علیه السلام په شان معجزاتو سره سره څومره ګران کار دی او څنګه باید له دغو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شو او پرې صبر وکړو. دا یوه خاطره ده. بیا د عرفې د ورځې مسئله ده چې د دعا، توسل او خدای ته د پام کولو د اوج ورځ ده. د حضرت امام صادق علیه السلام څخه په یو روایت کې راغلی چې دوی وفرمایل پلار می یعنی حضرت باقر علیه السلام د عرفه په ورځ په هغه سخت ګرمۍ کې روژه نیوله چې حتما با نظری روژه وه، او دعا به یې کوله او زاری به یې کوله او ژړل به یې، هغه هم په هغه سخت د ګرمۍ په ورځ کې. د امام حسین علیه السلام دعا خو هم څرګنده ده، او د صحیفه سجادیه دعا هم چې ډیره ښه دعا ده. دا د عرفه د ورځې دعاګانې دي. هیلمن یو چې زموږ عزتمن ولس د عرفه له ورځې پوره پوره استفاده کړې وي، او انشاءالله چې دعاګانې مو قبول شوي وي. قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر زما زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. ښاد او آباد اوسئ.
افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې
وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو او محترم اوریدونکو، زمونږ نیکې پرزوینې ومنئ عزیزانو، تاسو د تهران ریډیو هنداره پروګرام اورئ. دوستانو، نن به بیا هم د افغانستان په موضوع در سره وغږیږو. تا تاسو ته معلومه ده چې طالبانو بالاخره له دوو نیو سلام مشورو ورسته تیر ماښام د موقت کابینې په نوم یو درې دېرش کسیز لیست وړاندې کړ چې پکې یو شمیر کسان وزارتونو ته منصوب دي او یو شمیر د وزارتونو مرستیالانو ته. په دغه لیست کې ملا محمد حسن اخوند د حکومت د مشر یا رئیس الوزرا او ملا عبدالغنی برادر د هغه د مرستیال په توګه په ګوته شوی دي. بالاخره له ډېرې مودې وروسته طالبانو دغه لیست اعلان کړ او له دې مخکې طالبانو داسې ویل چې ګنی راتلونکو حکومت به یو پراخ بنسټه او کثیر الجهتی حکومت وي چې د مختلفو لورو او د مختلفو قومونو او ژبو کسان به پکې موجود وي. لدې سره په یو وخت طالبانو مشر یا د اماراتو رهبری یو بیانیه هم خبره کړه چې په هغه کې نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې به د ښځو د حقوقو او هم دغه راز د بیان د ازادۍ او داسې نورو سیزونو خیال ساتل کیږي او د نړیوالو اصولو رعایت به کیږي په راتلونکو حکومت کې. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دغو دواړو موضوعګانو رڼا واچوو چې د افغانستان د طالبانو دغه نوې حکومت څومره پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت دی او بل دا چې هغې چې کومې ژمنې کړي دي او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی په هغې باندې څومره اطمینان کېدلی شي. په دغو دوو موضوعاتو به نن د افغانستان د ننګرهار پوهنتون د استاد او د چارو د شنون کې ښاغلي منګل شیرزاد او هم دغه راز دلته په تهران کې میشته د افغانستان د مسایلو د کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د ننګرهار پوهنتون د استاد ښاغلي منګل شیرزاد په خبرو سره پیلو. استاد صاحب، تاسو ته معلومه ده چې له دوو نیو سلام مشورو او انتظار ورسته طالبانو بالاخره د موقت کابینې په نوم یو درې دېرش کسیز لیست وړاندې کړ. تاسو د طالبانو دغه کابینې ته په کومه سترګه ګوره؟
په جهان کې دا تعامل دی چې هر هغه دولتونه چې هلته احزاب موجود سي د احزاب ترمنځ د مبارزې په صورت کې چې هر هغه څوک د دولت قیادت مثلا کاندید وسي کله چې هغه حزب یا تحریک هغه مبارزه وګټي او په هغه سیاسي مبارزه کې کامیاب شي دا واضح خبره ده چې هغوی خپل اشخاص په لوړو پوستونو باندې هغې مقرروي. د دې دلیل هم دا دی، دلیل دا دی چې د هغوی په همدې فکر وي چې مونږ د یو ښه نظام دپاره دا مبارزه چې کړې ده نو مونږ کوشش کوو چې د نورو نه یو ښه نظام خلکو ته وړاندې کړو، ښه خدمات خلکو ته وړاندې کړو. په نړیواله سطحه باندې زمونږ کړنې د خلکو قابل د اعتماد وسي چې مونږ جهانی شهرت پیدا کړو، بالاخره دولتونه مونږ سره خپله اقتصادي او سیاسي او نظامي او نورې همکارۍ چې کوم یو دولت دپاره پکار دی هغه زمونږ سره وکړي. طالبانو دا حق و ځکه په دې حقو چې هغوی شل کاله د یو فاسد نظام په مقابل کې وجنګېدلو، داسې نظام چې تاسې ولیدل چې دنیاوالو د خپلو بچیانو د خولې نه د مالي پیسې راوړې په دې ملک کې تیراوړلې، ولې هغه ټولې د خاصې یوې ډلې له خوا نه حیف و میل شولې او د افغانستان د ولس لپاره هېڅ کار ونه شولو. نن چې دوی دا کابینه جوړه کړې ده دا د دوی حق دی. البته په لوړو پوستونو کې چې قیادت د هغوی په لاس کې دی، ټیټ پوستونه طبعا په ولس کې چې په افغانستان کې چې کوم هغه چې فهمه خلک دي، سیاستدانان دي، مثلا په نورو مسلکونو کې هغوی مثلا د غلري تخصص لري، دوی نه ګزیر دي چې هغه به استخدام کوي. ولی قیادتونه د هر ادارې د هر وزارت هغه د دوی حق دی چې دوی کنټرولې کړي او بالاخره هغه د خپل نظارت لاندې ولري. کوشش به په دې کې دا هم کوي چې نړیوالو ته هم په دې خپل نظام کې د نظام د چلولو په جریان کې نړیوالو ته دا قناعت ورکړي، نړیوال په دې باندې متقاعد کړي چې موږ داسې یو نظام جوړول غواړو چې هغه د دنیاوالو د دنیاوالو ته هغوی د هغوی دنیاوال د هغوی په مقابل کې کم دغه تشویش ونه لري. ځکه دا د دنیا تعامل دی. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې کله چې یو نظام په یو ملک کې جوړیږي هغه په یوازې ځان باندې ژوند نشي کولای، ځکه نن دنیا یو 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 ګډ او مشترک کلی جوړ شوی دی. د دې کلي نه بیرون ژوند کول دا ناممکنه خبره په ټولو عرصو کې، په ټولو برخو کې، که اقتصادي ده، که نظامي ده، که سیاسي ده. دوی مجبور و مکلف دي چې د دنیا سره یو تعامل ولري، د دنیا سره ډیپلوماتیکي اړیکې ولري، د دنیا سره اقتصادي، تجاري او نور چې کوم ضرورتونه دي یو ملت دپاره دي، دا مجبور و مکلف دي چې دوی ولري. او په دې باندې زه امیدوار یم چې په دې باندې پوهیږي، ځکه طالب هغه پرونی پخوانی طالب نه دی. طالب نن په اصطلاح دنیا ولیدله، په ډیرو دولتونو کې مثلا دوی لاړل، هلته په غونډو کې، په سیمینار په ناستو کې دوی ډیر څه ولیدل، زده کړل. بل دا دی چې نوی نسل د طالب هم تر یو حده پورې اوس د نوي یو حده پورې د نوې ټیکنالوژۍ نه برخورداره شوی دی. البته یو ځینې نارسایی به وي، ځکه یو لوی نظام چې هغه کلونه کلونه په دې ملک باندې قابض و، هغه سرکوب شلو، دښمنان په اصطلاح تر اوسه ملا په کمین کې دي، او تعداد چې مثلا د داسې یو اسلامي نظام نه ایره لري او نه شي کولای چې هغه د هغې سره قدم په قدم وړاندې لاړ شي. داسې یو سلسله مشکلات به په دنیاواله سطحه باندې وي، په اقتصادي برخه کې به وي، په سیاسي برخه کې به وي، په نظامي برخو کې به وي. ولې دا وخت او زمان غواړي په قراره په قراره شي، دا به جوړیږي انشاءالله. او د افغانانو ته زه دا امیدوار یم، دا به نیک پال نیسو چې په آینده کې به له خاره سره ښه او ښه زمینه د ژوند انشاءالله مساعده کیږي.
ډیره مننه کوو. د منګل شیرزاد صاحب همدا پوښتنه به د ډاکټر صاحب علی واحدی نه وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو ته پته ده چې بیګا د طالبانو لخوا د نوې کابینې په نامه یو 13 کسیز لیست اعلان شو چې پکې یو شمېر کسان وزارتونو ته منسوب دي او یو شمېر د وزارتونو مرستیالانو ته. طالبانو مخکې ویلي وو چې یو پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت به اعلانوي او دغه شان یو کابینه به جوړوي. ستاسو په خیال په دغه کابینې کې د طالبانو چې کومه ادعا وه هغه څومره رعایت شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلې، و د تاسو ویل د حسن اخونزاده ملا حسن خاص الله خوا چې د رئیس الوزرا پای سمارسر د کابینې لست اعلان کړ، مونته د مخلو تر دې چې د کابینې لست اعلان سي او حکومت اعلان سي، په زلونو زلونو د طالبانو مشرانو دا وړاندیز کړی وو او ولسته دا اطمینان وکړی وو چې موږ به یو پراخه او لوی بنسټه حکومت به اعلان کړو چې په هغه حکومت کې د افغانستان مسلمان ولس ټول پښتنو څه د قومي لیاس او څه د مذهبي لیاس په هغه به شریک کړو او دوی په هغه کابینې کې به ګډون ولري. او چې دا لیست اعلان شوی دی، داسې معلومیږي چې د دغه کابینې غړي ټول د طالبانو غړي دي او داسې به اصطلاح د مذهبي له نگاه څخه او هم د قومي له نگاه څخه دا مسله د طالبانو څخه لیاس شوی نه دي. یعنی هغه ژمنه او هغه تعهد چې دوی د افغان ولست کړی وو او اعلان کړی وو چې موږ یو پراخ بنسټه حکومت منظور دا وو چې په د افغانستان د ولس ټول پړکري په هغه کې به شریک سي او هغه حکومت د افغان ولست هغه حکومت خپل حکومت وګڼي. او داسې چې معلومیږي د دغو غړیو اعلانولو په نمونه داسې معلومیږي چې دا اختصاص لري په ځانګړې توګه د طالبانو له غړي څخه. نو دا یوه د حکومت لپاره یوه د ولس لپاره د اندېښنې وړ دی او د افغان ولس په دغه مسله به خواشین شي. او دا معلومه ده طالبانو ته ورزنګ ته دا په داګه سوې ده چې هغه حکومت به موافقه وي او په خپل هغه مرامونه به ورسیږي چې د ولس ملاتړ ولري او د ولس ملګرتیا ولري. که چیرې یو دولت رامنځته شي پر سر شاوپاکه کې د ولوس ټول پرکنی او دا د مذهبي قومي د منطقي په لحاظ وی ځان شریکونه ګني دا د حکومت د کامیابیدو په اړه خورا یو منفي اغیز لري او موږ ګورو چې بارني وادونه د پردي پرشا د چوس په افغانستان کې غربيان امریکایان د ماتې سره مخامخ شول او مجبور شول چې په خورا یو زلینانه توګه له افغانستان څخه ووځي. دا نو دوی د افغان د ولوس دښمنۍ ځان سره لري او هڅه کوي چې د داسې خندونه او ستونزې رامنځته کړي چې په افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت چې د خلکو له ماتب څخه برخمن وي رامنځته نه شي او دوی بیا هم د دغو په بانه وکولی شي دوره په افغانستان کې بیا به لاسونه وکړي. نو دا زما خبره د طالبانو غورځنګ مشرانو ته دا دی چې په دغه اړه یو تجدید نظر وکړي او دا مسله رعایت کړي او هغه ژمنې چې دوی افغان ولس ته وکړي دوی په خپل ژمنه او تعهد کامل وکړي. هم دا د افغانستان د ولس لپاره هم د چې دوی خو دا په دې اړه ډېر اصرار کوي چې په افغانستان کې یو اسلامي او حکومت رامنځته شي بل دا هم د افغانستان د ولس د ټولو پرکنو هغه غوښتنه ده او په دې ډېره خوشاله کیږي چې په افغانستان کې یو اسلامي او یو پیاوړی حکومت رامنځته شي.
ډیر مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. یو لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. پارس ټوډی ډاټ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ درک دی چې زموږ خپرونې پکې تعقیبولی شي. په تهران او ایران کې اوسیدونکي زموږ هم دغه خپرونه په سیټ اپ باکس باندې هم په زموږ مازیګرنۍ خپرونه او سهرنۍ خپرونه اوریدلی شي. راګرزو خپل بحث ته لاړ بشو خاغلی منګل شیرزاد ته چې د ننګرهار پوهنتون استاد او د افغانستان د چارو شنون کې دی. شیرزاد صاحب، په افغانستان کې ځنې خلک دغه کابینه چې طالبان یې تر نامعلوم مودې پورې لنډمهاله بولي وایي چې دا ټول شموله نه ده، یعنی د نورو ژبو سیمو او مذهبونو څیرې پکې یا نشته او یا ډېرې کمې دي. دغه اعتراضونه چې کم دي او دغه اندېښنې چې کمې دي، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
دلته دوه خبرې دي، دوه خبرو باندې دوه مسلو باندې باید سړی بحث کړي. یو دا چې دا ټول شمونه بخنه پړم دا ټول شموله کابینه یا نظام څه معنا؟ تاسو وګوري په طالبانو کې د لاندې سطح نه تر پاس سطح پورې تاسو وګوري د بیلو بیلو قومونو د بیلو بیلو ژبو خلک او د بیلو منطقو اشخاص پکې دي. یو وخت دا برخه چې دا ټول شموله ده. دومه دا ده چې دوی لا تر اوسه پورې څو وزارتونو ته اشخاص نه دي معرفي کړي. امکان لري چې یو تعداد اشخاص چې هغه چیز فهم دي، هغه اشخاص چې په دې ولس کې ښه نوم لري. که موږ د ټول شمولي معنی دا وکړو چې د تیر نظام وزیران دي او د هغې مثلا موینان دي په دې نظام کې را شامل شي او هغې ترې برخه ورکړي او دنیاوالې بیا ووایي چې دا دغه د ټول شموله ده، خو هغوی خو دا تجربه او دا امتحان ورکړه په دې ملک کې، یعنی څنګه هغه راولي بیا یې په دې نظام کې شامل کړي چې بیا دا 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 نظام هم واخلي په اصطلاح په دنیاوالو ته د یو فاسد او مفسد نظام په نوم باندې مسما شي. زه وایم چې ټول شموله همدغه بخ کافي وي چې په راس کې طالبان دي او په لاندې سطح کې له معینیت ریاستونه دي، مدیریتونه عمومي دي، مثلا قضا ده، مثلا څارنوالي ده، ستره غوره محکمه ده د ټولو پوسټونو کې ملت خو دوسې نشي کېدلی چې دا ټول به طالبان دا پوسټونه اشغال کوي، ځکه طالبان په اول قدم کې نظامي برخه کې ورته ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې د نظام ساتل د دې حاکمیت ساتل دا یو ډېره غټه وجیبه ده او ډېر درون مسولیت دی چې دشمن لا تر اوسه پورې په کمین کې دی. هغوی زیاتره طالبان به زه فکر کوم چې هغه به اردو ته ځي، زیاتره به په هغه برخو کې مصروفي چې نظام وساتي، د نظام د دې جغرافیې څلور خواوې د دشمن د تعرض او د تحرکاتو نه وساتي. پاتې شلو داخل دغه کې زه په دې باندې مطمئن یم چې یو نظام د تخنیکي فهم نه د مسلکی فهم نه یو نظام نشي چلیدلی. دوی مجبور مکلف دي چې د ولس هغه چیز فهمه کسه هغه کدرونه چې هغه په اصطلاح مسلکي دي هغه به حتما دې نظام کې ورته ځای ورکول کېږي. معنا د ټول شموله دنده چې حتما د وزیران هم د پخواني کابینې یو بیا دې ټول شموله شي، نو دا وخت غواړي. دا به خراب خراب طالبان به لږ څه چاڼ هم کوي، لږ به خلک هم پېژني، ځکه ډېر شل کاله دې محیط نه بیرون پاتې شوي دي، نو چاڼ به په دې کې کوي. یو تعداد کسان چې هغه په اصطلاح د دوی قابل د اعتماد او د ملت قابل اعتماد حتما به را داخلي دي دغه کې کابینه کې.
عزیزانو، له تهران رادیو مو د افغانستان روانو مسایلو په تیر بیا د نوې کابینې د اعلان په حق له د ډاکټر سیف علي واحدي او خاغلی منګل شیرزاد نظرونه له تهران رادیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیر محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او ورپسې د کابل بیا که وښونو د بهرنی ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ اطلاع ورځپاڼه راواخلو. دغه ورځپاڼې دغو موضوعګانو ته انعکاس ورکړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې مشر حجت الاسلام والمسلمین محسن نجایی ویلي دي د ښځو او کورنیو په ګټه باید ځینې قوانین بدلون ومومي. هغه جوته کړه چې موږ ټول باید د ښځو د حقوقو ملاتړ او د هغوی د کرامت ساتونکي واوسو. اطلاعات ورځپاڼې دغه راز د افغانستان په پلازمېنې کابل او ځینې نورو ولایتونو کې د خلکو د لارینونو موضوع ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی. په کابل او د افغانستان په ځینو نورو ښارونو کې سلګونو کسانو په سه شنبې سهار په افغانستان کې د پاکستان د پوځي او سیاسي لاسوهنې پر ضد لاریون وکړ او مرتوي پاکستان شعارونه هم ورکړل. لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې پر پاکستان غږ وکړ چې له افغانستانه دی ووځي. دوی دغه را د یوه داسې حکومت غوښتنه کوله چې خپله د افغانانو لخوا جوړ شوی وي. ویل کېږي یو شمېر وسله وال کسان چې ظاهرا طالبانو د لاریونوالو د مخنیوي او د خلکو د تیت پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. افغان طالبانو بیا ویلي دي د لاریون په اړه خبر لري خو د ډزو د راپورټونو په اړه څه نه شي ویلی. یاد دی وي چې د ملي مقاومت جبهې په نامه د طالبانو مخالفې ډلې مشر احمد مسعود د دوشنبې په ورځ پر افغانانو غږ کړی و چې د طالبانو د دې ډلې د بهرنیو ملاتړو پر ضد ملي پاڅون وکړي. د ځایي رسنیو رپورټونو له مخې د دوشنبې او سه شنبې ترمیان شپه هم کابل او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر کسانو د پاکستان او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. په ورته مهال د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال بابر افتخار ویلي دي پاکستان د افغانستان د کورنیو چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي.
نموړی دا خبرګون وروسته له هغه خوده لیدې چې یو شمېر رسنیو پاکستان نی تورن کړ چې د پنشیر په جګړه کې د طالبانو مرسته کړې ده. دا ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې سهونیس ورځپاڼې حارث ولیکل چې د سهونیس رژیم له یوه زندان څخه د فلسطینی اسیرانو تیښته د اسرائیلو لپاره رسوایی ده. څو ورځې مخکې شپږ تنه فلسطینی بندیان وتوانېدل چې د لسګونو میټره اوږ ټنل له لارې د جلبو په نامه د سهونیست رژیم له سخت جیل څخه وتښتي چې دا کوم کار چې فلسطینی اسیرانو وکړ اسرائیل او د هغوی سختو امنیتي تابعیو ته یو سخته څپیړه او رسوایی ده.
عزیزانو دا هم کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ دغه ورځپاڼه بیا د سپای قدس د قومندان خبرې راخیستې چې ویلی دی ایران د امریکا په مځکه کې لوبې نه کوي او په راتلونکي حکومت کې باید د افغانستان ټول قانونه ونډه ولري. سردار قانی پرون د ایران د اسلامي شورا په غیر علني غونډه کې ویلي چې د امریکا پلان دا ده چې ایران د نړۍ د اهل سنتو سره ښکیل کړي. په همدې وجه ایران باید داسې چلند وکړي چې د ایران امنیت داغي نه شي او امریکا هم خپلو موخو ته ونه رسیږي. له بل پلوه د اسلامي ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان له پخواني ولسمشر کرزی سره په خبرو اترو کې وویل ایران له جنگ او ترهګرۍ د پاک افغانستان غوښتون کړي. د ایران خارجه وزیر په دغو خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په هدف د ټولو ډلو ترمنځ په خبرو اترو ولاړ حکومت ټینګار وکړ او زیاته کړه افغانستان یوازې له دې لارې دوامدار سولې ته رسیدلی شي. د په دوام کې وویل چې ایران په افغانستان کې د اوسنی وضعیت د اسانتیا لپاره له دغه هیواد سره خپل سرحدي لارې خلاصې پرېږدي او تجارت ته به دوام ورکړي. امیر عبداللهیان جوته کړې ده چې امریکا په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د اوسنیو ګډوډیو سبب او مسؤوله ده. حامد کرزی هم په دغه ټلیفوني تماس کې وویل د افغانستان مشران به له دغه وضعیت د تیرېدا لپاره خپله ټوله هڅه ترسره کړي او اصلي هدف د افغانستان د خلکو د ارادې او غوښتنې تحقق دی. هغه د اسلامي ایران د هلو ځلو څخه هم قدرونه وکړه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده په کابل کې یوې مودې راهسې مطبوعات نه خپرېږي او ځینې ورځپاڼې خپل مطالعې په آنلاین بڼه خپروي. په سر کې د کابل 800 ورځپاڼه راخلو. د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د مقاومت جبهې ویان او خبریال ته د تسلیت په پیغام کې ویلي دي د زور له لارې د غوښتنو تحمیلول هیڅکله مطلوبې پایدې نه لري او دا د هیواد لا زیات کړاو او رنج لامل کیږي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر د سه شنبې پوره د وږي یعنی سنبلې پر 14 نیټه د فهیم دشتي د وژنې په تړاو یو پیغام کې وویل جګړه هر ورځ د دې هیواد بچیان وژني، کورنۍ په ویر کې نه وي او هیواد له انساني پانګې بې برخې کوي. عبدالله عبدالله فهیم دشتي د یو مخلص مؤمن متحد او د ملي اتل د لارې یو مینوال په توګه یاد کړ. هغه هم دغه راز په دغه پیغام کې لیکلي دي دشتي په تیرو څو کلونو کې روښانتیا په لاره کې په ټول همت سره د مسلکي ژورنالیزم د ارزښتونو رسنیزو نهادونو او د رسنی سنګر د ودې د بیان ازادۍ د نهادنه کوونکو او په ټولنه کې د اطلاعاتو ودې ته پر بلهار کار توجیه ورکړ. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر له جنرال عبدالودود زره هم یادونه وکړه او زیاته کړه زره د احمد شاه مسعود خوري وو او له فهیم دشتي سره یو ځای له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. عبدالله عبدالودود د زره خپل ښه ملګری او د هیواد تکړه کادر او د پاک مجاهد په توګه یاد کړی دی.
عزیزانو دا هم دا کابل مسیر ورسپانه دا کابل چاپ مسیر ورسپانه دا ایرانی سنی دینی عالم مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ویناوی را اخیستی چې ویلی هغه په افغانستان کې د طالبان واکتا رسیدو باندې خوښ دی، ځکه د نوموړي په باور دا یو وسیل حرکت دی چې په دغه هیواد کې د یو غوړ اسلامي نظام لپاره کلونه مبارزه کړې ده. هغه په یو تازه مرکه کې ویلي چې طالبان هم هغه پخوانی طالبان نه دي چې شل کال مخکې وو. دغه مخکښ عالم ویلي چې طالبانو ته یې په وار وار د بشري حقونو، د ښځو د حقوقو او د ملت جوړونې سپارښتنې کړې دي. نوموړي دغه راز زیاته کړې ده چې که چېرته طالبان غواړي پر افغانستان اوږدمهاله واکمني وکړي، نو باید یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي او ټول مذهبي اقلیتونه پکې ځای ورکړي. هغه دغه راز د احمد مسعود د وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې هم ویلي دي چې نور باید د خلکو راپارولو ډډه وکړي او له طالبانو سره یو ځای شي او د پرزان بسیا افغانستان لپاره هلې ځلې وکړي. د غورسپانه په یو بل خبر کې لیکي امریکا وایي تم لري چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دمګری په دوحه کې وویل چې طالبان په ټولو برخو په تیره بیا په امنه توګه د امریکایي وګړو د ستولو پر ژمنه عمل وکړي.
خواګور دن کووی ساور اسپانې بیا د چیند بهرنیو چارو د وزارت د ویان خبرو ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی د چیند بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان دی جنسا کی څرګندونې رد کړي دي او ویلي دي چې امریکا دې په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلې ماتې پړه پر نورو هیوادونو ما اچوي چې دا په دغه هیواد کې د امریکا د ماتې د توجه کولو په معنی ده. وانګ وین وین زیاته کړه چې امریکا په دې سره کوشش کوي چې په دنیا کې خپل سر وځوکې ته دوام ورکړي، خو د ده په باور په افغانستان کې د امریکا پخا خوی لیدلی ده او نور نشي کولی چې پر نړۍ خپلې زورواکۍ ته دوام ورکړي.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.